خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای د نېشنل اکشن پلان عملی کېدو په لړ کې سباندې 2000 مشکوک وسوال وجلی دي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د چین او پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په اړه د وزیر اعظم د ژمنو جاج اخستو په مقصد په فروری کې ټولګوندي زغونډه راغواړي. او ایران وای نن د دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري کیږي. تفصیل: د پاکستان حکومت وای د نېشنل اکشن پلان عملی کولو په لړ کې 2159 مشکوک وسوال وجلی او 1420 ولیدي. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو په وخت ویل چې دغه مشکوک وسوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولی دي. رپورټ وایي تر اوسه 322 کسان د ترهګرۍ د مخنیوي اکټ له مخې په دار ځړول شوي دي. رپورټ زیاتوي د وسلوالو ترمنځ رابطو ختمولو په هدف 98.3 لینه موبایل سیمونه بند کړل شوې دي. د غشان د وسلوالو تنظیمونو لس ویب پاڼې هم بند کړل شوې دي. په دسمبر 2014 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان جوړ کړو. بلخوا پاکستان وایي له وسلوالو سره د مالی مرستو په تور په ټول ملک کې 50 کسان نیول شوی دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات یعنی 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکو وسلوالو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوی دي. د جمعې په ورځ د سینیټرو ته معلومات ورکولو په وخت کورنو چارو وزیر ویل له مشکوکو ترهګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف مجموعي توګه 1020 مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 50 نیول شوي. همداراز په خیبر پختونخوا کې 8 او سند کې 15 کسان نیول شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د وسلوالو مالی مرستې به بندوي. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د غونډې وروسته په فروری میاشت کې د ټولګوندي غونډې رابللو فیصله کړې ده. دا خبره د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې.
مونږ هم داسې سلا کړې ده چې په فروری کې مونږ بیا آل پارټي کانفرنس غواړو. هغې کې مونږ پریکټیکل امپلیمنټیشن ګورو چې خبرو باندې امپلیمنټیشن شروع کېږي. هغې کې بیا مونږ نوی عمل پرې کوو ځکه چې مونږ صرف خالی خولی په خبرو باندې چې یقین نه کوو. افیشل چې څه هغه پروسیجر دي هغې مطابق به مونږ اپروول ګورو.
تیره ورځ نواز شریف په اسلام آباد کې د اقتصادي رادارې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت پارلماني مشرانو ته باور ورکړ چې په اقتصادي رادارې به د مخالفې ډلې ټولې ګیلې او اندېښنې لرې کوي او تر جولای 2013 پورې به د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې مغربي لار سر ته ورسوي. د پښتونخوا واکمن ګوندونو او پښتون ملت پالو ګوندونو د پروژې په اړه تفوضات ښودلي وایي چې ټوله توجه په پنجاب د خوبیا مرکزي حکومت په بیا بیا وایي چې په خپله ژمنه ولاړ دی. په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا غوزن ناروغي وهل دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستيال مشر ډاکټر اکرم شان نن مشال ریډیو ته وویل دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې چې تیر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق شو.
ماشوم نوم دی ماز دی. ماشوم عمر دی 12 مانت. فرست ټایم باندې مطلب دی لکه په دسمبر کې دا ویکسین په فرست ټایم باندې ملو شو. باقي دا ټیم سره پر ریکارډ باندې دی د ریفیوزل دی فیملی مطلب چې موږ چې کوم ډیټیل په سټډی دا نوغه سٹارټ تا.
لدې سره په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 350 ته ورسید. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن د تهران خلاف نړیوال بندیزونه لري کیږي. جواد ظریف په ویانا کې خبریالانو ته ویل دا د نړۍ او د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. جواد ظریف د امریکا بهرنو چارو وزیر جان کری او د اروپای ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریډریکا موغرینی سره د آسټریا په سرخار کې ویني. دغه مشران تیر کال په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوې لوزنامې د عملي کېدو په ترڅ کې په پیشرفت خبرې کوي. د دغه لوزنامې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې لدې سره منلې وا چې اټمي فعالیتونه به محدودوي. تمه کېږي نن د ملګرو ملتونو اټمي چارو د ساري دارا نن د دې تصدیق وکړي چې ایران په لوزنامه عمل کړی دی. د افریقای هیواد بورکینا فاسو په سرخار واګاډوګو کې په یو هوټل د القاعده د مشکوک وسلوالو محاصره لمینځ وړل شوی او یو سل شپږ ویشت یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د هیواد انتظامیې نن ویلي چې د دوی خپلو او فرانسوي ځواکونو د فور سټار هوټل او ورسره نږدې په یو رېسټورانټ کنټرول ترلاسه کړی. د کورنو چارو وزارت ویلي امنیتي ځواکونو درې وسلوال وژلي دي او اوس هم په خواوشا هوټلو کې د لټون عملیات روان دي. د جنوري پر پنځلسمه یو هوټل او رېسټورانټ ته د وسلوالو تر ورننوتو پس لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي او درې دیرش زخمیان دي. د القاعده د المغرب ډلې د برید ذمواري منلې ده. د امریکا دفاع وزارت یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه هیواد لخوا د عراق په موصل ښار کې د جنوري پر یولسمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو په خزانې بمباري ښودل شوې. د جنوري پر پنځلسمه خپره شوې دغه لنډه ویډیو چې تور او سپینه ده، شروعات یې له دې کېږي چې په عراق کې په غزای کې چې پکې وسلوال واک لري، د یوې ودانۍ له هوا نه اخیستل شوې تصویر ښودل کېږي. له دغه وروسته بیا د 2000 پاونډو دوه وزني بمونه غورځول کېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي په ویډیو کې ښودل کېږي چې په زرګونو کاغذ چې پیسې دي له بریدونو وروسته په هوا کې الوزي. د امریکایي چارواکو په خبره په میلیونونو ډالرې ورله خرابې کړې دي، خو نه ده معلومه چې دا پیسې څومره وي. روس پر غرب تور لګولی چې په داسې ډول په شام کې بشري بحران ته سیاسي رنګ ورکوي چې ورسره په راتلونکي کې کېدونکي د امن خبرې اترې متاثره کېدی شي. د روس مرستیال سفیر ولادمیر سافرونکوف پوښتنه راپورته کړه چې برېټانیا، فرانس او امریکا ولې د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه راغوښتې وه چې توجه یې د شام د مدایا ښار چرته چې یاغیان کنټرولري او شامي امنیتي ځواکونه محاصره کړي د اوسېدونکو د لوږې او کړاوونو په اړه وه. د هغه په خبره هغه ښارونه چې یاغیانو محاصره کړي دي په هغو کې د خلکو مشکلات ولې مخې ته نه راولي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ویلي چې حکومت او یاغیان دواړه د جنگي جرمونو مرتکب دي چې په کس د ولس په لوګه کې ساتي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزادان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده.
National Action Plan 20.2 or 20 points key part of reform due to importance about agar wale sara committee judiciary de poma ga committee khabar da non serious approach te
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله به د فبروري په میاشت کې یوه بله ټولګوندي غونډه کوي.
په فبروري کې موږ بیا آل پارټي کانفرنس غواړو. هغه کې موږ پریکټیکل امپلیمنټیشن ګورو چې خبرو باندې امپلیمنټیشن شروع کړي او هغه کې بیا موږ نوې لایمل کوو.
او په پېښور کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. حکومت وایي د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسي ورکړې ده او همداشان 1340 مقدمې پوځي عدالتونو ته لیږل شوې دي. دا رپورټ د پاکستان داخله چارو وزارت د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ، خو کارپوهان بیا وایي د نېشنل اکشن پلان پر ځینو خبرو عمل شوی خو پر ځینو بیا نه دی شوی. ریاض موساخیل د اسلام آباد نه نور تفصیل راکوي.
رپورٹ کې ویل شوې دي چې تر دې دمه ټول ملک کې 322 کسانو ته پانسې ورکړې شوې دي. دا راز 1340 مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2100 وسلوال وجل شوې او 1100 زیات نیول شوې دي. د رپورٹ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2000 زیات خلک نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 زیات خلک نیول شوې دي. وسلوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډې یا حواله کاروبار کوونکي نیول شوې دي او د دوی نه 1550 میلیونه روپۍ ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوې په خپل ځای، خو کارپوهان په کمی تګلارا عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوس وکړو. نو دوی وی چې د نېشنل اکشن پلان په شل نقطو کې په 100 عمل شوی، خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
کم دو فیگرز ورکې
چې دوره خلک مرشول هغه والے سره سره تصدیق کول لګران شي نیشنل الیکشن پلان 20 پوینټس او 20 پوینټس کې فارټ ریفارم جوړ امپورټنت دغه او هغه والے سره کمیټي جوړ شوی دی خو ماغه کمیټي خبره دا نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فائنانشل کنټرول وو چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم تا فائنانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی آپ څنګه کنټرول کو بیا سایبر ویل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنٹ ارګنایزیشن پر میسج تھرو سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنټ هم دو کې لګیا دي دې سره سره دوی چې موږ بنکټ جوړو هغه والے سره هم سیریس اپروچ نه دی
هم دا راز چې مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه تاسو کو نو دوی د زربیزه په شکل کې پوسټ تر سره دا په کمی تګلارا عمل درآمد کړي دي چې ورسره تر هغه کې ښکارا کمی راغلي خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کار وی دی زیاتوی
نېشنل اکشن پلان کې کم روخونه خو دل شوی او پزینو باندې خو سن صد مخفت وړاندې تک شوی دی لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دی د اکشن پلان کې فور سولجر نیولې شوی دی مې نه ټاپ ټیر لیډرشپ یا سیکنډ ټیر لیډرشپ ډېر کم نیولې شوی دی او افسوس خبره ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سکیورټي ادارو ته په ګوتم دي حکومت ته په ګوتم دي لیکن په به باندې لاس نه دی چولې شوې
دا یادونه ده چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید روستو پوزي او سیاسي مشرواله په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه لپاره یو شل نکاتي تګلارې جوړ کړې و ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلورنیمو بجو
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وای د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملہ باندې فبراير په میاش کې وبلا ټولګوندی زغونډه راپلی ته مشال ریډیو همکار غلام غوس سره په وسنګړي مرکه کې نوموري زیاته کړه په دغه معاملات شي خبرې نه تشي خبرې نه بلکې عملی کار غواړي
پرون چې بنسټ سره ما خبرو شوې نو د دې کم کمټمنټ کړل نو کمټمنټ خو موږ د الفاظو له لحاظ سره موږ دا وو چې صرف خالی خولی خبر باندھے پروسیجر مطابق دا غیر اپروول موږ په کاغذ باندې کتل غواړو چې دا غیر کوم لیگل راغدي لیگل دا غیر فورمز دي چې دا غیر اپروول وي او هغه موږ وګورو دا غیر پاسو چې موږ خپل کمیټه پرې کوو او بهر حال موږ به انتظار کوو موږ د ګورو چې وفاقي حکومت د خپل کمیټه پر سره سره انصاف کوي خپل کمیټه پر سره پوره کوي
که پرونی چې کوم میټینګ وو هغه کې وزیر اعظم د خیبر پختونخوا او وزیر اعلی باندې یو قسم لږه کاو چې را مونږ پلانې میټینګ راغوخته وغه د تاسو نه وی راغلي پارلماني سیکرټری راغوخته د وزیر اعظم دی روی ته تاسو په څنګه نظر وګورئ
هغه ته غلط انفارمیشن ملو شو بالکل غلط انفارمیشن هغه ته ملو شو سی ورته ډېر واضحه د ټوک باندې وې چې استما تر یو میټینګ پاپر غلا کا بالکل اچھا هغه وی خبرې چې کمی روټین
جی
دا خبرې هغه خو سی ام سی بالکل واضحه کا
صحیح
دیمو سره بلکې مو سره دیمو صبح خپل نه شیر کین روز پر دیمو سره خپل مو صبح نه شیر کین اوس خدا زور راغې مونږ په دې باندې سبلیټ کړه د دونه پاس کړه د دې خلاف چې مونږه ټول سیاسي پارټي مو بلایش کړي دا غیر پس چې نو دیمو سره د دې ته تیار شو چې دیمو سره خبرې وکړي په مس کې او دې زمونږه مطالبه اومني مونږه او ټیک مونږه خدا سره منصوبه خو ډېر اهم منصوبه ده مونږ دا غواړو چې دا تفصیل ته ورسیږي سره ته ورسیږي واقعي په صحیح باندې کې دا پارچون چینج دی
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل لزرا 3 سوه شپېته پنځل لزرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای تر سو مرکزی حکومت د دوی غوښتنې ونه منی تر هغې پورې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره ځمکه ورنکړي. ډاکټر سید عالم محسود دا خبره له مشال ریډیو سره نن په یوه مرکه کې وکړه. د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اندېښنو له منځه وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې وه. په دغه کې نواز شریف ژمنه وکړه چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه به د صوبو له غوښتنو سره سم د 2013 میلادي کال د جولای تر 15 نیټې پورې غربي لاره مکملوي. پښتونخوا ولسی تحریک یو له هغو ډلو دی چې د راهداري په اړه فعاله مبارزه کوي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مرکې په وخت له سید عالم محسود پوښتلي چې آیا د نواز شریف له پرونی وعدې مطمئنه دی؟
مونږ چې پاکستان ته وګورو، یعنی دغه تشاله، دغه وعده، دا به د پاکستان د اتو شپېتو کالو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مایل کې ویلي شوي چې لس کاله پس به زه د خدمتګاري درکوم، هغه 15 کاله پس شمېره د کمال یو 3 کاله پس به درکوم. خپلې یو لس کې شو دې واړولې په 3 کاله کې مونږ به راتلل 15 کاله پس دا اوس هم ګورو چې 3 کاله یو وعده وکړله ورې ته لاهور ته مونږ ته اوس ویل چې تاسو په کوم ډول زموږ په نظر کې دا په دې کله کې څه کار دی
نو ډاکټر صاحب، پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راوتو له میډیا سره خبرې وکړې، نو هغه خبرې ستاسو واورېدې، له هغه ځا ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وزیر اعلی څنګه د کمپاین ورکړو ډېر خو پرون مې د خرم ډېر خو هغه نه تصویري خبره ده. دا د پزمک منګور چې دا عمل شو کنه په دې کې دخلې چې کوم دی هغه یو پرې سره دی. اول دا نه چې آیا دې دیتا ان ان جی او مایا جس او د دې د نظام راکې کنه د دې دې نه مسوده د وګړو د دې راکې وي او کنه بل دا چې پی ریډیو راکې کنه د کوټه د پښور په منځ کې،
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک کې تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې د ټول ګوندونو بیا راو غواړاست او د نواز شریف ته دی وادو پر وړاندې کې نوې فیصله وکړي؟
بالکل، هغه کې بیگم خبره شوه د چرې چې وزیر اعلی صاحب انجینر سره باندې سپیکر سره باندې دوی ته څنګه چیرې راوځي شو لمنګ راوځي تاسو ټول راشي مونږ په شوي کې فیصله،
یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځوي؟
من خپل میټینګ کوم، نو پاتې د فیصله کوم خو بهر من دا وایي چې وعده وشوله، لیکلي وشول او عملي ویني، نو یې نه پس ته تاکو ته غوښتل په مجلس کې لار ورکې تر دې پورې دا چابي نه ورکړي. کله چې دې نه یو له بیا جوړې بوتلو دا د دې نو سره پاتې شپه ته کله کې بار بار شوي دي په کار نه دي زړه من سره کوشش،
یعنی دغه تاسو کوم لار یادوي د دغه په مجلس کې د چابي ز تاسو کله وضاحت وکړي چې دا تاسو د چابي ز څه مراد دی؟
دا کریډور چې کله د چین ناراضي او خیرات او دلګت او کراکور مړي چې کله زموږ شته راځي نو د اولنې آبادی دا تاکو د تاکو نه د هیوی نه پورې دا شپږ کیلومتر زمکه د کریډور د پاره تر اوسه پرې نه راځي. دا د چې دوی د حکومت نه بغیر دی نشه راځي، نو په کار نه چې ترګه پر موږ د زمکه ورکو تر څو کړي چې زمونږ د ټولې غوښتنه عملی تور باندې پوره شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر 10:30 او د اتوار په ماسپښین په 2:30 بجو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خیبر پختونخوا کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی چې ورسره ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 53 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو د وینا تر مخه دغه ماشوم ته تیر دسمبر کې د وینې نمونې اخیستل شوې وې، ولې د ټیسټونو وروسته دغه ماشوم چې موجوده وخت کې په پېښور شکرپوره کې اوسیږي او تیر کال د پنجاب صوبې د رحیم یار خان نه پکړ راغلی و، پکې د پولیو د وایرس تصدیق شوی. دا هم ضروری ده چې تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو ښکار شوو ماشومانو شمېر 350 ته رسیدلی چې پکې 14 قبایلي سیمونه او 14 خیبر پښتونخوا نه و. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال ریډو ته ویل چې د پېښور شکرپورې ناقې یونین کونسل سره تعلق لرونکي ماوز نومي ماشوم چې عمر یې 12 کال دی، د تیر کال اخري میاشتې دسمبر کې ترې نمونې اخیسته شوې او اوس یې رپورٹ راغلی او د پولیو وایرس پکې تصدیق شوی دی. دوی زیاته کړه چې دا کیس نوی نه بلکې د تیر کال دی او دغه کورونا کال هم خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دی ورکړی او هر ځل یې انکار کړی دی. ډاکټر اکرم شاه وایي چې ځینې مور پلار داسې وي چې هغوی په یو صورت هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي.
ریفیوزل لکه مونږ سره په پېښور کې به چې ریفیوزل راتلل نو دا به تقریبا مونږ سره 17,000-16,000 ریفیوزل به رپورټ شو. چې مونږ به پرې کوششونه وکړل بللته کې ورته مونږ یو آر ایس پی ریلیجیس سپورټ پرسنز هغه هم لکه مونږ هایر کړل په هر یونین کونسل کې. هغوی کې هغه ډېر میکسیمم بلک لکه مونږ ډیکریز کړو او لکه مدې چې هغه ایفرټ فور شروع دي خو ستل مدې چې کمیونټي کې سداسې هارډ کور ایلیمنټ لا شته دي چې لکه هغه بغیر د سریر نه مدې چې خبره کوي نه کې وسوي نه کوم دا ما خو خره ست سره سره کې را سره.
د دې په وینا په ټول پاکستان کې د پوری ورنس کارشي ماشومان شمیره په کال 2015 کې 350 ته رسیدا چې پکې په پېښور کې د 12 ماشومان په شمول ټول خیبر پښتونخوا کې 14 او هم 14 د قبایلی سیمونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر. په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې مرکزی حکومت ورته وزیر اعظم سکالرشپ اعلان کړی وو خو تر اوسه پر دغه اعلان څه عمل نه دی شوی. د دوی وینا ده که حکومت دوی سره مرستې ونه کړي نو د پارلمان مخې ته په احتجاج کولو به مجبور شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسيټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو لسلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسيټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو. دې لړکی په پېښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې لتیرو څو ورځو راهیسې غونډې او احتجاجونه وشو. د مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی چې په پېښور او ځینو نور په تنونو کې د قبایلی سیمو یو سل شپږ سلوي غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دوی تعلیمي خرچې برداشت شي خو د دغه یونیورسيټیانو انتظامی ورته اني باني کوي چې لکبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پریوزي. د نوموړي په وینا چې د لړکی 200 زله د فټ سیکرټریټ د چارواکو سره هم رابطه وکړي خو څوک یې ناوري. شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسيټیانو ته زموږ کم سټوډنټس هغه دفاټه وای نو هغه د پر پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شوی وو. بیا چې کم سیکنډ شفټ کې طلبه دي هغه لپاره نو ورکې یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دي او هلته یونیورسيټي کې انتظامیه ورته وایي چې را دا سکالرشپ مونږ نو ورکو دا ستاسو سیکنډ شفټ کې او رنگ برنګ بهاني ورته جوړو. نو په هغه باندې مونږ احتجاج شروع کړی تقریبا مونږ د یو میاشت نه لګیا احتجاج کوو. مونږ شروع کړی دي احتجاجونه تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو خو مونږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج به هر ځای کې یعنی صاحبات اخر به پارلیمنت اوس مخې ته مونږ به احتجاجي درنه ورکو مونږ به دې ته مجبور.
همداشان د پېښور پوهنتون یو بل طالب علم ضابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وې
کورن
سره می تعلق نه دا فاد سټوډنټس انګلیشن د کور می صدر یم زمونږه مسله دې ده چې دا کوم دا شاور یونیورسيټي کې دا فاد طالبان شو دا سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې موږ ته جوړی غړل دکې کم از کم چې دا فاد سور کسان دې لپاره 60000 روپے ډیر غټ شی دی لکه دا یو کال لته ماف شي او چې یو کس خونه وی کنه دکې خطبونو کسان دې هزارو کسان لري اوس چې لکه زه هول ته ونه سر دې غټ شی ته جوړی غړل غټ फायदा وته رسید شي نو تر چې فاد کوم بیک ورډ ایریا سي کوم دلته موږ راځو چې شاور د سجدن ته خلک موږ دوی تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نو ملاو شي چې تاسو بیک ورډ ایریا سي نو څه د وځي سره تعلیم د وځي نور څه نه شي فاد کې خو امن او خو په کې روزګار سر دې هر کس مسائل شته دي خو بسره تعلیم کمای دي چې دا فورش ان سره سر دې مسائل وخت
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجو حسین توري نه تاسو وکړو نو هغه وي
مخکیم خبرې پکړې دي مو ممنون حسین سره کې میټینګ پښول هغه سره موږ اول خبره دا وا زمون سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو دې تمرا ځوانان دې سره بمو منډو وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه ونشوه سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشه بیردی مکمل ختم
ہے افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت تر آوانی تیرا یہ ہر چکے جیسا
دوستان کارلا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري جنسې په واړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي چې د بدامنې او پوځي عملیاتو له امله په لسکونه کارخانې په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګاره شوي دي دوی وایي اوس په واړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او د دغو کارخانو د بیا بحالۍ په لړ کې د ورسره مرستې وکړی شي په دې اکلا نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر ایجنسی په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګاره شوي دي خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالي مرستې کړي په دې حق لا د یوې کارخانه مالک ولی خان پردای مشال ریډیو توای
دلته خو ډېرې کارخونه دي پاور لوم دي پاور لوم د کپړې کارخانه سریا او پلاستیک او بورې غاتا سیګریټ آیس فیکټری دا خو ډېرې ځوتې خراب شوې څو کوله خو مسلسل بندش دی واجې دي دو را میټیریل دی ځای کې دوه دی واجې دي دو چې نور چې کم ابودي دو سر خراب شو لیبری ټول ډیسټرب شو ورې دې لوړو موږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مصالې ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاونی شول دغه وس د دوباره چلے دو هغه سه وسایل وسنه چې پورا پاغ کې و چلے وی کنه
او د باړې د کارخانو د اتحادی یو مشر داوود پردای وای
هنر مشکلات شته لکه بجلی په ساده باندې موږ مشکلات سامنے ده دین علاوه لیبر دا شانتی هغه نه کی کنه دلته راتلو لپاره ژوند نه کی یو خو د ټون نول د بجلی په هغه باندې موږ د ټون لږه کوم له پوره بجلی راکې ځکه لیبر بغینه بعد دلته راځي په دویمه خبره دا چې څو فاینانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره وکړي ځکه زموږ د مینس کې ډیر زیات نقصان شوی دی د فیکټرو خرچې به وي خرچې به موږ ورکول زموږ سره چې کم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي ولته زموږ دوان پدې کې وشو
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې د نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته با په خوا او شات سلور سو جرب از مکه باندې یو جدید انډستریال زون جوړول شي چې په هغه کې با د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوی ورکول شي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماخام 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکارې ملیحه میرزا د ناورو. دا پاکستان حکومت وای د نېشنل اکشن پلان د عملی کولو په لړ کې 2155 مشکوک وسوال وژلي او 1123 نیولې دي. د کورنو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو په وخت دا خبره وکړه. پاکستان وایي له وسلوالو سره د مالي مرستو په تور په ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینیټ غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د کورنو چارو وزیر وویل په دې کې تر ټولو زیات یعنی 28 کسان د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکو وسلوالو ته د پناځینو خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د 13 ورځې غونډې وروسته په فروری میاشت کې د ټولګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده. دا خبره د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن له مشال ویډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. نوموړي وایي دوی به د نواز شریف لخوا د شو شمنو په ترڅ کې د عملي قانونو جارج اخلي. په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن ناروغي وهلې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر نن مشال ویډیو تویل دغه ماشوم چې د پېښور په شکر پوره کیوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې وې. د ایران بارانو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن د تهران خلاف نړیوال بندیزونه لرې کیږي. جواد ظریف په ویانا کې خبریالانو ته وویل دا د نړۍ او د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. جواد ظریف د امریکا بارانو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریډریکا موګرینی سره د آسټریا په سرحد کې ویني. د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په سرحد او اګاډوګو کې په یو هوټل د القاعده مشکوک وسلوالو محاصره له منځه وړل شوې او یو شپږ ویشت ارغمل شوي کسان خوشي شوي دي. په بریک کې څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. په هیواد ولسمشر ویلي په پیښه کې 13 کسان هم وژل شوي. د القاعده د المغرب ډلې د برید ذمهواري منلې. د امریکا دفاع وزارت یو ویډیو خپره کړې چې په کې د دغه هیواد لخوا د عراق په موسل ښار کې د جنوري په 11 د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د پیسو په خزانې بمباري ښودل شوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده نو پکار دي چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ چا په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالفو ډلې د غړو یو ځای ناسته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي چې دارس هر تن خپله ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږدي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدې شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولې شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او که دې لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هېچا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. ادارې اخري کې لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مې کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پزی شي او څه قسمه داسې خبره مو مخې ته نه راځي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې د افغانستان څنګه د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیواله اداره بیا په یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان د ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. پورېوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوی نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. اداریه لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکوونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفه کوونکی اضافه ده. له دې پیښو وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دي په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکوونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په خوانی جنرال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د نورو هوایي بریدونو په ترسره کولو ټینګار کړی. امریکا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې تر 1100 پورې هوایي بریدونو کړي وو، خو تیر کال 2015 کې دا شمیره 1400 ته رسیدلې وه. امریکایي پخوانی پوځي جنرال د څرګندونو په اړه نور تفصیل له ګل ایاس نورو.
د امریکا پخوانی فوزی جنرال ډیوډ پیټریاس وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د هوایي بریدونو د غځولو نوې پالیسي جوړ کړي چې طالبانو سره سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو مخنیوی وشي. په واشنگتن پوسټ کې نوموړي په یو لیکنه کې ویلي چې د شام او عراقي ملګرو هیوادونو په شان د افغانستان حکومت سره هم په هوایي بریدونو کې مرستې وکړل شي. ښاغلي پیټریاس وایي چې په افغانستان کې د زیاتو امریکایي ځواکونو موجودگی ضرورت نشته، خو د هغه ډلو پر ضد کاروایی وشي چې اړتیا ورته ده. پیټریاس چې د امریکا خفیه ادارې CIA پخوانی مشر هم وو، د بروکینز ادارې فوزي چارو کارپو مایکل او هالون سره په ګډه لیکنه کړې او ویلي دي چې له دوی سره هغه ټول اوزار شته چې په دې لوبه کې خپل ځان نور قوي کړي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه د ښاغلي پیټریاس د لیکنې په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د نوموړي لیکنې نه ښکاري چې په افغانستان کې امریکا او ائتلافي هیوادونو تیر کال 1400 هوایي بریدونه کړي ول. دا شمیره د 2014 کال نه ډیره کمه وه. په هغه کال کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه ترسره شوي ول. ورسپان لیکي چې پېټریاس په 2011 کال کې ریټایر شوی وو او په 2011 او 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر وو. نوموړي د 2001 نه تر 2008 کال پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشري کړې وه. ورسپان لیکي د اوباما ادارې موجوده پالیسي تر مخه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته دا اختیار ترلاسه دی چې د القاعده شبکې پټن ځایونه په نښه کړي. د دې سربېره په نورو ځایونو کې د طالبانو او یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بمبارۍ په اړه ورته محدود اختیار ترلاسه دی. ورسپان لیکي چې د اوباما ادارې پالیسي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راڅرګندېدو نه وړاندې وه، ځکه چې امریکایي ځواکونو دغه وسله واله ډله په هنګامي فعاله طاق کې اچولې ده. د چارواکو په خبره په افغانستان کې د یادې ډلې د زرو نه تر 3 زرو پورې ورپکې موجود دي. په دې کې زیاتره له پاکستان پولیس سره نږدې په ننګرهار ولایت کې شتون لري. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په 3 دسمبر میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې هغه ورپکې په نښه کوي چې امریکایي ځواکونو لپاره ګواښ دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالې مونا نصیر په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو ستونزو په یو مقاله کې لیکلي دي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلي سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاهین بنیرۍ د دغې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامي بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیرې ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلي سیمو تش په نامه آزاد حیثیت، د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلي سیمو ښځې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتي سره سره د ریاست د زور زیاتي هم ښکار کړی دي، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفاع د ښځو په اړه ده، او هغه هم دا چې که واده شوی ښځه د چا سره جسماني اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلي سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي، او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامي بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس ته به سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بایزو مومند ایجنسی هغه ولس چې هم په مومندو کې اوسیږي او بیا په پیښور کې هم ژوند کوي، وایي چې د حکومت په مرسته دوی وسلوالو ته ماتې ورکړه او سیمه یې ترې پاکه کړه، ولې دا سات حکومت د هغوی سره په ترقیاتي کارونو کې هیڅ مرستې نه کوي. دوی دا هم وایي چې خلک سیمې ته د سپرلي په موسم کې راشي، ولې بیا واپس پیښور ته لاړ شي، ځکه چې نه خو سکول شته، نه روغتون او نه سړکونه، نو نه خوښوي چې په شاړ وطن کې اوسیږي. نور تفصیل شاهنواز ترکزی را کوي.
د محمد ایجنسی د بایزو د قبیله مشران وای چې هغوی د حکومت په مرسته د خپلو امنیتي لخکرو په زور وسلوالو ته ماتې ورکړه او سیمه یې ترې پاکه کړه. ولې حکومت د هغوی سره د سیمې د ترقۍ په لور چې د هغوی سره یې وعدې هم کړې وې هیڅ پام ونه کړ. ملک زرجان بایزه چې د شاندارې اوسیدونکی دی وای حکومتی بے غور پسلگن کورنا بہار دی. دا ملک زیارت خان بایزی سره می خبر وکړي کوم چې د سہولتونو د کمی له وجې د دغه سیمه نه وتلې او په پیښور کې ژوند کوي.
کوم خلک دلته اوسېږي په سلو کې اتیا کسان خلک دسې دي چې هغوی په کرایه کورونو کې اوسېږي او وطن ته د دې وجې نه نشي تللی چې هلته کورونه نشته دي. کورونه ټول وړاندې کډواله دي. کوم چې کوم سکولونه دي هغه ټول وړاندې. کوم سکول آباد دی په هغه کې چې هغه کوم ماسټران دي هغوی هلته وارونه مقرر دي په وار هلته اوسېږي.
د ملک زرجان بایزي نه مې وپوښتل چې حکومتي غړو بیا بیا ویلي چې په دغه سیمه کې به هغوی سکولونه سړکونه شمسي ټیوبیلونه او داسې نور سہولتونه ورکوي نو کارونه پر روان دي او یا نه
په کتابونو کې هر څه ګولي ګلزار دي لیکن په کوم باندې کار کیږي او نشوي دا خل ټول نور او احساس محرومي دي دې لري چې وي دي و چې موږ نه آواز څو کوري نن پرې څو کوري نن نن تا خل چې را بقایا خل کې درم نور نه دي دروغ نه چې دي نو په دغه باندې مجبور شي وي چې دا وطن هم شل.
ملک نادر منان کړه خل وای چې د هغوی سیمه ډیر خایست لري غرونه او زمکه یې خفصونه او میوي کوي خو که حکومت پاملرنه ورته وشي
د بیزو علاقه یا د خوځو د دې ویریا او علاقه را په دالې د کلا او زمکه یې دغه تا په میوه بوټي او کرل شي که دغه تشرشي ته ویلونه ویستل شي چې دغه تا په فصلونه وشي فدان به وشي.
بل خو د محمد ایجنسی د پروتوکول انتظامی پوینا چې دغه سیمې لپاره د کلیس ترقیاتی فند او د گورنر خیبر پختونخوا لخوا خصوصي پیکج په لړ کې 90 کروڑ روپۍ منظور شوې دي چې په پرې دغه سیمې ترقیاتی کارونه شروع کول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انیس اخبارونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمی مضمون په توګه شامل کړل شي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانیستل شي. د مورنیو ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه د شاهین بنیری په دې رپورت کې تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمی مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دا او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څنګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسيټي ډیره د سټانډرډ یونیورسيټي د الټا د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسيټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسيټي کې چې د بینظیر بیبي په نوم باندې د پاره کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومه علاقې د پښتنو دي الټا کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زور دور پوري وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا هم په مورنا جبه کې لاګو کو تر څو ته چې کله دا حکومت راغې چې هغه فیصله واپس کړه او په انګریزان جبه کې د تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دی لاګو کړه اوس د یو وخت دی او د یو جماعت د بل جماعت په پښتو د مضمون چې دا په مکمل توګه ختمي دي. سمیا د نن نه د سمیا په بهر به موږ د دې مخالفت نه کړی او مزاحمت کوو ځکه چې مورنا جبه ختمول د خپل تاریخ د ټول ملي غداري چې دا دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
ډېر زیات مشکلات دي هایر ایجوکیشن ته، هم یونیورسټیانې دي زیاتر په خساره کې دي، نو ځکه هغوی زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغوی کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغوی خلک ویل غواړي او د هغه یونیورسټي هم پرې روانه وي. خو چې دا بالکل شته چې کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی هلته پښتو ویل کېږي باقاعده کلاسونو کې لوئر لیول باندې.
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادی حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ود لپاره اوږدمهاله پالیسی مخته نه درغلي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر مضبوطولو ټینګار کوي. د دفاع وزارت لوی دستریز مرستیال مراد علي مراد پرون د جمعې په ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشتوالی وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې دا چې 2015 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زینورو.
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ، او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوتو په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عوامل کې قوای هوایی ما حمایه درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شوم لاټړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه وو، او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحده ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنگي الوتکې ورکړې. متحده ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي، او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگتن پوسټ رسپانې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما به کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل، او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 وژل شوي او 2000 زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیریونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې، او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په تیر مالی کال کې سباندي 700 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې وې، او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم په کلیوال کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې سباندې 200 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
یاد
ریاست په تیرو کلونو کې په کلیوالي کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترېنه راضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي؟ انجینر شرفمل د دې پوښتنې په جواب کې وویل،
د راتلونکي پلان لپاره موږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 نه تر 400 کیلو واټ پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگا واټ برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کرنیز ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د لسو ولسوالۍ لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړې ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډېر قوي تهدیداتو سره هغه ساحه مخ دي، زموږ د وزارت په خاصه توجه باندې یو لس پروژې دلته سروې تخنیکی ډیزاین شوی دی، نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او ننګرهار ته راشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره د خپل پروژو په تطبیق کې نه یو مخامخ شوي. همدا اوس په حصارک کې زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې، د چین پولیسوالۍ، د نازیانو پولیسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شهزادو کې آی آر سی زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي. همکاري کړې ده د همیشه لپاره او زموږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلي کړي چې تلپاتې ارزښت ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
د پاکستان حکومت وایي د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په لړ کې 2159 مشکوک وسلوال وژلي او 1124 نیولي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو په وخت دا خبره وکړه. پاکستان وایي له وسلوالو سره د مالي مرستو په تور په ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینیټ غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د کورنیو چارو وزیر وویل، په دې کې تر ټولو زیات یعنی 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوکو وسلوالو ته د پنازاینو خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د تیر ورځې غونډې وروسته په فروری میاشت کې د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې. دا خبره د پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن ناروغي وهلې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو ته وویل، دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسېږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې وې. د ایران بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن د تهران خلاف نړیوال بندیزونه لرې کیږي. جواد ظریف په ویانا کې خبریالانو ته وویل، دا د نړۍ او د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په سرحد واګادوګو کې په یو هوټل د القاعده مشکوک وسلوالو محاصره د منځه وړل شوې او 126 یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. په برید کې 4 حمله کوونکي وژل شوي دي. د هیواد ولسمشر ویلي په پیښه کې 22 کسان وژل شوي. د القاعده د المغرب ډلې د برید ذمہ واري منلې.
د امریکا دفاع وزارت یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه هیواد لخوا د عراق په موسل ښار کې د جنوري پر 11مه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو په خزانې بمباري ښودل شوی او روس په غرب تور لګولې چې په داسې ډول په شام کې بشري بحران ته سیاسي رنګ ورکوي چې ورسره په راتلونکي کې کېدونکې د امن خبرې اترې متاثره کېدی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند مليحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.